سلام پښتونخوا وخت سهار 9:00 نن د خالي ورځ د 2014 کال د مې 8 نیټه ده د مشالې د نن ورځې نه سات خبرونو په لومړی کڼي کې مزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هر کلی کو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان قبایلی سیمو او افغانستان په اړه ریپورتونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمي او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو سندرې دراورو خپل خبرونه کوو چې اسرار عالم مومند به وړاندې کړي
سړی مشرم به د مهم خبرونو لنډیز پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان ستانشو کډوالو ته مالی مرستې ورکړي د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګرو درنکوونکو یوه ایجنډا ده او د برتانیا لیبر پارټي ادعا کړې چې د لندن د خاروالۍ څوکۍ لپاره شوي انتخابات د دوی کاندید صادق خان ګټلي او د خبرونو تفصیل شمالی وزیرستان ته ستانه شو کډوالو کې حکومت څه باندې 4.3 کروڑ روپۍ د مالی مرستو په توګه ویشلی خو اپریشن ځپلی وایي لا هم د تعلیم او صحت په څیر بنیادی اسانتیاو ته اړتیا لري پرون په میرالي کې هغو کډوالو ته دغه پیسې ورکړل شوې چې کورونه یې په پوځي عملیاتو کې په مکمله یا جزوي توګه ړنګ شوي وو په دې موخه د وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشالې ته وویل چې د وزیرستانیانو شوي تاوان د پوره کولو لپاره به دغه مرستې دوام لري
دغه شانتی دا پیسې اوس ریګولر دا ویو طریقہ کار وای 200 کیسز مونږه نور لیګلی دي ان قریب داغه پیسې برا شي داغه سرمنی بم شروع شي بیسک فیسیلیټیز چې دي هغه مونږه اوته ریسٹور کو ایمیډیټ بیسز باندې ایجوکیشن هیلث واټر سپلای دا زمونږه پرایورټیز دي هغه
بلخ مالی مرستو اخیستونکو ویل چې حکومت دې د دوی سکولونو هسپتالونو او بازارونو هم ورجوړ کړي په شمالي وزیرستان کې د زربېز پوځي عملیاتو لقبل اتسباندې لس لکه خلک به کور شي وو چې لای هم ډېرې د محل د کډوالۍ جون کوي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د درنې سیاست کوونکو ترګرو یو ایجنډا ده نه د په خبره یعنی د پاکستان بې ثباته کول دي پرون د سین په سکر سیمه کې یوې دستوري ته په وینا کې نواز شریف ویل ترګرو د درنې سیاست کوونکو دواړه په هیواد کې د پرمختګ مخه نیول او بدمنی غواړي د دې په ځواب کې د ترک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې احتجاج ته ترګري نشول کېدی د زیاته کړه وزیر اعظم د پاناما لیکس په مسله د جواب ورکولو پر ځای لدې مسلې د خلکو پام اړول غواړي د پاناما قانوني بنسټ څخه د دستاویزاتو طرفشا کېدو وروسته د نوشری په بچو تورونه ولګېدل چې د ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې لدې وروسته ځینې اپوزیشن ګوندونه له نوشری په د استعفا غوښتنه کوي د قبایلی سیمو ځوانان ګیله لري چې د فاټا راتلونکی نه هڅه ټاکلو لړکې له دوی او میرمنو پوښتنه نه کیږي د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان مشر شوکت عزیز په پیښور کې خبری غونډې ته په وینا کې د قبایلی نظام په روان اصلاحاتي عمل نیوکه وکړي او ویل چې د وزیر اعظم د سلاکار په مشرۍ اصلاحاتي کمیټې د ځوانانو او میرمنو سره مشورت نه دی کړی
د فاټ ریفارمز کمیټې نه طالب علمانو ته توجه ورکړه نه قبایلو کې خواتینو نه چانه تپوس وکړو او دوی لګیا دي مخکې هم دای تیارې کړې دي چې د فاټ نو ملکان راغوړي وزیر اعظم باغې ته خطاب کوي
د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو نه هیڅ ټاکلو لپاره د خپل مشیر ستاریز په مشرۍ کمیټې ټاکلې چې د چارواکو په خبره له قبایلی مشرانو سره ملاقاتونه او مشورې کوي د کابل په شمال کې د یو شمېر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریز ملاتړ وکړ د پروان پنجشیر او کاپیسا یو شمېر مدني فعالانو ولسی خلکو د خلکو استازو پرون په لویا غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارو کې د نسبي بدلون هرکلی کړی دی د پنجشیر والي عارف سروري تېر ورځ مشال ډوته ویلو د افغانستان حکومت د ولسی خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولی شي او د لپاره د خلکو نظر هم مهم دی د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق په نوم عملیات پیل کړي دي په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یوولس ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي د دې ادارې مرستیال اسلم سیاس تېر ماښام مشارې ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسولي او په دې اړه یې څېړنې روانې دي د ده په خبره په غور کې د تلفاتو شمیر 13 ښودل شوی وو خو وروسته سروېګانو څرګنده کړه چې شمیر 12 دی د روس د بنو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه لپاره د ماسکو او ټوکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملی شوې ده. لاوروف تیر ورځ وویل چې د افغانستان پر حالاتو یې له رتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ایترتاس اجانس په حواله لاوروف ویل دي چې جاپان له افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو دی، ځکه د هیواد له پوځ او پولیسو سره کومک کوي. د برتانیا کارګرانو ګوند یا لیبر پارټی ادا کړی چې د لندن د ښاروالۍ څوکۍ لپاره شوي انتخابات د دوی کاندید صادق خان ګټلي. کچري حتمی نتیجې صادق خان ګټونکي اعلان کړي، نو دا به لومړی ځل وي چې یو مسلمان به د اروپایي اتحادیې د یو غړي هیواد د سرخار ښاروال جوړ شي. بی بی سی وایي د انتخاباتو حتمی نتیجه د معمولي تکنیکي ستونزې له وجې ځنډېدلې. د لیبر ګوند مشر تېره شپه ناوخته په خپل ټویټر پیغام کې لیکلي وو، صادق خان مبارک شاه، د ده په خبره نور انتظار نشو کولی، غواړو چې د لندن د صفایي او پاکۍ لپاره تاسو سره کار وکړو. 45 کلن صادق خان چې له پاکستانه برتانیا ته 45 کلن صادق خان پلار چې له پاکستانه برتانیا ته د 45 کلن صادق خان چې له پاکستانه برتانیا ته د کډوال شوي بس ډرایور زوی دی، د محافظه کاره ګوند 41 کلن زی ګولډسمیت سره یې مقابله وه. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزې د بندیز لر کېدو لپاره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. ولسمشر اردغان پرون دغه وینا کړې. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو چې له اروپا سره یې پر دې موافقه خبرې کولې، له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا ورکړه. اروپایي اتحادیې په ترکی شرط ایښی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر قانون لسره غور وکړي. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي جټ جازونو په یمن کې پر قاعده وسلوالو بمباری کړي، د دې شبکې لس غړي وجلي. د اوتدي مهر مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا کې مو خبرونه لای اسرار عالم مومند واوریدل. په دې غړي کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دغه مهم ریپورتونه لرو. چارواکو په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیاتو پر مهال اغیزمنو کسانو ته د مالی مرستو په لړ کې تر 4 کروړ زیات روپۍ ورکړې دي. اخیستونکي څه وایي؟
مخه دا توقع نه و چې مشته به دا امداد در سره وکړو. ډېر خلک پاتې دي چې هغه سره دا امداد وکړي. چې کوم کرناډان شوې دي دا باندې مکمل جوړېږي نه.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان د نجونو څنګه وایي د فاټای اصلاحاتي کمیټې د دوی نظرونه نه دی اخیستي.
چې څنګه د موږ سره په ایجنسیز کې وکړله چې زمونږ نه تپوسونه نه وکړل، هغه شان چې د کومه جرګه جوړوي اسلام آباد کې، په هغه کې مونږ امید نه لرو چې اف سی آر خلاف به دې څه فیصله وکړي.
د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عبدالکریم خلیلی پر نړیوالو نیوکه کړې چې د ترګرو د پنازاینو په لمنځوړلو کې ورسره لازمه همکاري نه کوي.
د وی هغه مرکزونه چې دغه برنامه پر موږ تحمیلوي نړۍ کولای شي مخایونی سي، خو موږ ګیله له دنیا څخه دا د په هغه شکل چې موږ خوختل او غواړو توجه نه ده شوی.
یو شمېر نور ریپورتونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیات پر مهال کورونو ته د رسیدلو زیانونو د پوره کولو لپاره حکومت د مالی مرستې ورکول لړۍ پیل کړې ده. چارواکو د جمعې پر ورځ اغیزمنو کسانو کې په مجموعي توګه 4.1 کروړ روپۍ وویشلې. د عملیاتو له وجې تر 1 میلیون زیات کسان بې کوره کړل شوي چې اوس یې د بیرته تګ لړۍ پیل شوې ده. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
میرا لیکه جوړ شوی دغه پروګرام ته د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی، د بنو کمشنر کامران زیب او د فوز افسران راغلی ول چې شمالي وزیرستان ته واپس تلل 200 کورنۍ چې کورونو ته جزوی تاوان رسیدلی وو، 1,65,000 روپۍ د هر کور په سر او 30 کورنۍ کې 4,40,000 روپۍ د هر کور په سر وویشلې چې په مکمل توګه ډنګ شوی ول. د چارواکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل واپس تللو سیمو کې یې دغه سروې کړې او روانو ورځو کې به په نورو کورنۍ کې هم دغه مرستې وشي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دغه مهال مشال ته وویل چې د خلکو مالی توانونو پوره کولو لپاره به دغه ګام دوامدار وي.
موږ یو بل غټ مایلسټون اچیو کړو. د هاوس ډیمیجز چې کوم په نارت وزیرستان کې شوي دي سی پی ایل سی په تحت باندې هغې ته 43 میلیون روپیز ریلیز شوي فی الحال انیشیل سټیج باندې. د هغې نن چیک ڈسٹریبیوشن کیږي چې چا مکمل کور ډیمیج دی د هغه لپاره 4 لاکھ روپے دي او 160 چې دي هغه چې چا پارشل ډیمیج دغه شانتې دا پیسې به اوس ریګولر دا یو طریقہ کار وي چې کمپلیټ نارت کم ایریاز کې ریٹرن کیږي هغه ته سروس او سره سره روان دي. 200 کیسز مونږ نور لیگلی دي ان قریب د هغې پیسې به راشي د هغې سرمنی به هم شروع شي. بیسک فیسلٹیز چې دي هغه مونږ تو ریسٹور کو ایمیجیٹ بیسس باندې ایجوکیشن ہیلتھ واٹر سپلائی دا زونگا پرایورٹیز دی اگے
پروگرام تر اغلی متاثرہ کورانی زنا کسانو مشال تا د غم رستو پاڑا و ویل
ارسلا جان ولد گل محمد نن ڈرا د خوشالے او د فخر مقام دی چې د شمالی وزیرستان خلک سره اغه وادي چا کی می شوی وي او په مانش دا افاګړه شولا چې میږي کرینا ډانکړل مشته سم لا ویژنا نن میر آر شای ولیدل اغه امداد هر سړی ته خپل خپل ساور رسدل می نور دا غوړي چې ایجوکیشن غوړي هیلت غوړي امن غوړي
مون مالی سردار دا دیدا کې کلی د اذربایجان سب شه کیر ډیمیج شو وړاند شو مو خدا توقع نه و چې مشته به دا امداد سره وکړو خو دا مو طالبو دا چې ډېر خلک پوتې دي چې هغه سره دا امداد وکړشي که دیولې نه په جوړ شول چت طریقہ جوړوي کیم کرنا ډنګ شوی دي دا باندې مکمل جوړېږي نه او کچېرې مصر نه امداد وکړو یا د نره غریبونه سره وکړو
ایمون مې فان دا خپل چیک ملاو شو دا سلویر لا کې ریفای چیک مش کیر فل ډیمیج وو پیرا پیرا په دې باندې هم مش کیر نه جوړېږي خو بده هم شکر گزاري د حکومت بکی نره مش دا توقع د حکومت نشي کیمه و دې مش سره کړی ان شاء الله دا سپیرا او آرام آرام سره پیرا کېږي ان شاء الله لګیا دي او مش سره د هیلث او د ایجوکیشن باندې سپیل حال ایجوکیشن مش دول تر تل شری دا سکولینه باندې مش دا حکومت ته فیل د سکولینه د کلاو شی و میا شو پیرا پیرا چې مش ورټ کې دا هستی تعلیم نه پوتې دي.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې ضرب عذاب عملیاتو په نتیجه کې د وزیرستانیانو په وینا د دوی په لویه کچه مالی توانونه شوي چې د میرعلي او میرانشاه بازارونو او تجارتي مرکزونو ترڅنګ د دوی کورونو ته هم ځای په ځای توانونه رسېدلي. پولیټیکل ایجنټ وویل میرعلي او میرانشاه بازارونه به په نوې نقشه سره جوړیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه څنګه چې د عمر دراز وزیر په رپورټ کې واورېدل چې په میرانشاه او د میرعلي بازارونه له منځه تللي دي د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال، خو دا چې دغه بازار میرانشاه بازار په کوم حال کې دی د قبایلی سمو یو خبریال سفتر داوړ شاوخوا 9 کاله وروسته میرانشاه بازار ته پروند تللی وو او له تلو وروسته له مشال ریډیو سره څو شیبې مخکې خبرې کولې. له د زخم وپوښتل چې 9 کاله مخکې چې کوم میرانشاه بازار وو هغه د نن میرانشاه بازار سره څومره مختلفه دی د پخپلو سترګو ته ولیدل. هغه راته وویل
مهاتن کې میرانشاه یو بازار وو او خلک په پکې کاروبار به پکې او دا خلک د پنجاب نه راتلل او دا افغانستان سره په دې چې دا یو ټریډ ورک سنټر وو قبایلي لکو کې ټول ښه بازار وو. نو پرون چې زه راغلم نو میرانشاه خو لکه اړو وو نه اسمینز بازار بالکل وران دی او بالکل ګراؤنډ یو ورنه جوړ شوی دی. بس صرف دوه جماعتونه مخکې چې کم وو یو کاري جماعت او بل جماعت کا نام بند سے کم مشور بلڈنگ گنا جڑ سی بندے واڑا واڑا سائز کے جماعت جماعت
او تاسو چې ولې دی دا وران په څو په بلډوزر وران کړی دی په ډزو لګیدلې دی څنګه دی؟
او بالکل دا بلډوزر شوی دی یو گراوند دا جوړ شوی دی او دا بوټی موټی پکې راوتی دی دا ځنګلي بوټی.
میرانشاه بازار چې کوم واغه کې به څومره دوکانونه وو په خوا
کله به دا تاجرانو اټکل کوو یا څنو دا اته سره دوکانونه یا د دل اټم کې چې دا اتی
نو دا خلک بیا بیرته ځینو هغه ته به څنګه اندازه لګی چې دا ځای کې زما دوکانو یا زما ملکیت یا جایداد؟
نه بالکل دا ډیره مشکله خبره ده. دوی چې
صفدر خان دوی وای حکومت دوی با د میرالی او د میرانشاه بازار لسره جوړوي او خلکو ته بیرقی نو تاسو پروند ولیدل یا پر دې باندې کار سوی یا ځای ورته بیل سوی یا څه شوی؟
جوړ دی پاکستان مارکیټ چې کم دی دغه لکه قبرستان ته چې ته ورنږدې شې میرانشاه ته به چې مخکې دی مارکیټ کې وسی مسائل دا کنټرول کی او بیا هم دا داسې چې عام متنازع دی اته تا ورکړی چې نو نه علاج کړی شوی دی
او اخیری پښتنه دا ستاسو پرون تلل است ځکه وزیرستان ته خلک زیر راځي خو د غزر بیا زب عملیات پکې وسو حل ته تلل اوس څه اسانه سوی دی پر پوسټو پر چک پوسټو باندې تګ راتګ
دا مشکل دی په دې چې ته یو ځمخ کې انټری کې بیا لاس اته یا میرانشاه ته طرفه اوی انټری کېږي او چیکینګ کېږي نو بیا چې ته واپسی کې وي بیا به چې کوم دی کې ته انټری کړی یا ته نو کې به ته اوټ کړي اټس مینز دوه ګنټه یو یو نیمه ګنټه خو تیر او دالي نو دا مسلې چې کوم خلک واپس شوی دي نه موږ ته پوسو کو ایم دا مسلې چې دیکھلم بہارو بھی پکار دے پارا نو اہم انٹری کئی دغا پروسیس بند دی تیری
نو ستاسو څومره وخت ولګی دی تر هغه ځای میرانشاه پورې در رسیدو چې تاسو ټول ټول چیک پوسټو تیرې دلاست
اسی خو چې ته وګوره ډایرکټ د انټری بیره اوس 45 منټ 40 منټ لګي 40 منټ یا 50 منټ خو د چیک پوسټو نو یا د انټری په وجه باندې دا تقریبا 2-3 ګنټه
دا صفدر داوډ د قبایلی سیمو خبريالانو سازمان ټرایبل یونین اف جرنالست په خوانی مشر چې وکال ورسته میرانشاه لتللی او د خپل سترګو لیدلی حالې له مشال لري سره شریکولې
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یوانیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوانیمه بجو
سروي
په درینیمه بجو
جمهوریت
په پاوکام سلورو بجو
تړون
په پاوکام پینزو بجو
او سم د قبایلی سیمو په اړه د یو بل ریپورت لرو د قبایلی سیمو د زدکونکو سازمان په فاټا کې د ممکنه اصلاحاتو په اړه د پاکستاني وزیر اعظم له لوري د جوړې شوی کمیټه پر طریقې کار نیوکه کړې دي د جمعې پر ورځ په پېښور کې د خبري کانفرنس پر مهال د سازمان د انجونو څانګې غوښتنه وکړه چې کمیټې د اصلاحاتو په اړه له ځوانانو هم نظرونه وپوښتي د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټې تر اوسه پورې شپږو سیمو کې له خلکو سره لیدلې دي خو ځینې سازمانونه او کسان تور پورې کوي چې د کمیټې غړو یوازې له حکومت پلو مشرانو سره لیدلې دي خو حکومت دا تور ردوي تفصیل له پېښوره غلام غوث سره کوي
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د قبایلی سیمو د زدکونکو د جنکو د سانګي جنرال سیکرټری سمرینا خان وزیر مشال ریډیو ته وویل د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې په قبایلی سیمو کې د پولیټیکل انتظامی د خوخي د خلکو سره ملاقاتونه او غونډې ترسره کړې دي
په زمونږ چې مشران دي او زمونږ چې کم بچی دي باغې نه زمونږ یو تعداد زیات دي اف سی آر یو تور قانون دی یو کالا قانون دے نو پدی کی اول خدا ہم کوسچن ہم نہ ریس کی گی چھ دے بالکل مشاورت پو کی چھ دے پہ ایف سی آر شانتے غیر انسانی قانون باندے ایجنسیز تزی اور تپسونہ سے نکی چھ آیا من ختم کو کنا کو ختم چھ کم زمون دا حقوق خلاف قانونی نو آغی باندے خو بغیر تپس ایکسٹینشن ورتا ملاو شی چھ سنگا دے من سر پہ ایجنسیز کے اکڑا چھ زمون نے تپسونہ نو کل زمون یوت سر ریپریزنٹیشن نو پکے آغا شانتے چھ دے کما جرگا جوڑائی اسلام آباد کے پا آغی کے من امید نہ لروش ایف سی
سیار خلاف به دې فیصله وکي.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو د ټولنې یوې اقلیتي غړي مالاکومار نمی پوښتنه وکړه چې آیا دا ممکن ده چې د اصلاحاتو کمیټي په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په لړ کې د قبایلی میرمنو نظر معلوم کړي. نو په جواب کې نوموړي وویل
داسې انسان یې چې چلو د پردې کې وي هلته ښځې ښځې بهر نه وځي، نو ښځو ټیم جوړوای شوې، ښځې به خونې ته خو رستوای شوې کنه. کورونو کې سه ګرځي دوی ټیم نالته ښځو نه پوښتنه کوای شي که چلو دا دوی ته ګران دی. نه کوم سه د یونیورسټي لیول باندې سه پړه لیکه جینې دي هغه نه د یونیورسټي یوت په تھرو خو پوښتنه کوای شي کنه.
د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټي په قومي اسمبلی کې د هغه بل رستو جوړ کړی شوی و کوم کې چې دا غوښتنه شوی و چې قبایلي سیمې دي د خیبر پښتونخوا سره شامل کړي شي. خو د قبایلي سیمو د زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز د دغه کمیټې په اړه وایي
ډیفالت ریفورمز کمیټې نه طالبانو ته توجه ورکړه، نه قبایلو کې خواتین نه چانه تپوس کړو، او دوی لګیا دي مخ کې هم د تیارې کړې دي چې د فاټن او ملکان راغوړي وزیر اعظم باغې ته خطاب کوي.
هم په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په لړ کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه تیر ونی وزیر اعظم میا نواز شریف او صدر ممنون حسین ته د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه د کمیټې د لومړۍ مرحله سپارښتنې حواله کړې وي، او د مرکزی حکومت یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سپارښتنو کې مرکزی حکومت ته په اف سی آر کې د یو شمیر نورو اصلاحاتو ترڅنګ د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری د قانون د ختمولو سپارښتنه شوې وه. د مرکزی حکومت دغه چارواکي زیاته کړه چې د اصلاحاتو کمیټې له د قبایلي سیمو د مستقبل د عیني حیثیت په اړه مرکزی حکومت ته څه سپارښتنه نه ده وړاندې کړې، او دې باندې به د اصلاحاتو کمیټې په دویمه مرحله کې کار کوي چې آیا قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره شامل کړي شي یا دې سیمو ته یو ځانګړی عیني حیثیت ورکړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه صفه شپږ سوه یوش کلو هرسا، او لنډو سپو 2013 15 1380 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي نړۍ له افغانستان سره د ترګرو د مرکزونو په لمنځه وړلو کې لازمه همکاري نه کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل که څه هم افغانان د ترګرو په مقابل کې په میړانه مبارزه کوي، خو د ترګرو مرکزونه له هېواده د باندې دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي افغان حکومت باید د جنګ او سولې په اړه له نړۍ سره د همغږۍ لپاره داسې عملي طرحه ترتیب کړي چې د ټولو ګټې پکې خوندي وي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې.
د تورستانو پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د ځینو هیوادونو د نه همکارۍ انتقادونه تازه نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې برخه کې جدي انتقاد کوي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالکریم خلیلی د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال په زغرده دا وویل چې نړۍ په افغانستان کې د روان کړکیچ په هواري کې لازمه همکاري نه کوي. ښاغلی خلیلی وایي نړۍ کولی شي هغه مرکزونه چې پر افغانانو جنگ تحمیلوي له منځه یوسي او پر ملاتړو یې فشار راوړي، خو په دې برخه کې په هغه شکل چې افغان حکومت یې غوښتنه لري پام نه کوي.
مراکزی که این برنامه ها را به ما تحمیل میکند دنیا میتواند جلوش را بگیرد.
دوی هغه مرکزونه چې دغه برنامه پر موږ تحمیلوي نړۍ کولای شي مخایونی سي، نړۍ کولای شي چې لازم فشار راوړي، نړۍ کولای شي د تورستانو هغه مرکزونه چې لپولي اخوا موجود دی وتړي او مخایونی سي. خو موږ ګیله له دنیا څخه دا د په هغه شکل چې موږ خوختله او غواړي توجه نه ده شوی.
به او صورت که ما میخواستیم و میخواهیم توجه نشد.
لدی وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې ویلي چې افغانستان ته تورستان له روسیې، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ ورزي، او دغه تورستان نه یوازې افغانستان بلکې ټوله سیمه او نړۍ ګواخي. نو لازمی ده چې پر وړاندې ګډ او رښتینی مبارزه وشي. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي کارپوهان بیا دا چې نړۍ ولې د تروریستانو د ځپلو په برخه کې یو موټی نه ده ویشلې نظرونه لري. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه نصرالله ستانکزی وایي د تروریستانو مرکزونه په پاکستان کې د خونړۍ د شته مجبوریتونو له مخې پر پاکستان لازم فشار نشي راوړلی.
ځینې مواردې کې دغه لازمه همکاري چې د افغانستان دولت سره وجود ولري یا د خپلو ستراتیژیک ګټو لپاره دغه هیوادونو دغه اقدامات، او له بلې خوانه لوی مشکل په نړیواله ټولنه کې همداسې نړیواله ټولنه هم د افغانستان د قضایاو په ارتباط یو واحد دریځ نه لري. هر قوم د افغانستان دولت ته په کار ده چې خپلې موضوع ګانې تقویه کړي او له یو قوي موضع نه
د سیاسي چارو یو بل کارپو صدیق پاتمن بیا وایي افغان حکومت دا ظرفیت نه لري چې د یوې منظمې عملي کړنلارې پر اساس نړۍ له ځان سره د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم غږی کړي. ښاغلی پاتمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چېرته په افغان حکومت کې د دې ظرفیت پیدا نه شي چې د جنګ او سولې په اړه د افغانانو د برحق دریځ په اړه نړۍ ته قناعت ورکړي، مشکله به وي چې له افغانانو سره د جنګ او سولې په برخه کې نړیوال همغږي شي او همکاري ورسره وکړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي چې اوسم د اسلم سالک په ژغ کې یو سندره واورو.
چرته دې د قام د زړه درمان، چرته دې چرته دې د قام د زړه درمان، چرته دې سرچی تری نزار کی هغه ځوان، چرته دې تاسو کې پښتو چرته ایمان، چرته دې تاسو کې پښتو چرته ایمان، چرته دې جنازو کے قتل عام شوکنا، ستاسو جنازو کے قتل عام شوکنا، ظلم د جمعات پدر او بام شوکنا، جبر مو پدین دنیا د قام شوکنا، تاسو احتجاج کو تاسو کې پښتو چرته ایمان، چرته دې تاسو کې پښتو چرته ایمان، چرته دې دخمنان در نه نو تلی دی کنا، کورته دخمنان در نه نو تلی دی کنا، ستاسو یې پغوښ پلی خلی دی کنا، ستاسو یې خوبونه تخت ولی دی کنا، تاسو احتجاج کو تاسو کې پښتو چرته ایمان، چرته دې تاسو کې پښتو چرته ایمان، چرته دې سو پزر گنو میان دی بورش وے کنا سو پزر گنو میان دی بورش وے کنا خویان دی پا جڑا جڑا رنزورش وے کنا کونڈی پا خیرات غختو مجبورش وے کنا
عباسین یوسفزی کلام وو چې د اسلام سالک په ژغ کې مو واورېدې او اوس هم نه نیمې بجې سوي دي. اسرار الله مومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
شمالی وزیرستان ته ستانه شو کډوالو کې حکومت سباندې 4 کروڑ 1.5 لک روپۍ د مالی مرستو په توګه ویشلې دي. خو اپریشن زپلی وای لا هم د تعلیم او صحت په څیر بنیادی اسانتیا او تالتیا لري. پرون په میرلی کې هغو کډوالو ته دغه پیسې ورکړل شوې چې کورنۍ په پوځي عملیاتو کې په مکمله یا جزوي توګه لنګ شوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي د درنې سیاست کوونکو ترهګرو یوه ایجنډا ده چې د په خبره د پاکستان بې ثباته کول غواړي. نواز شریف دغه خبرې پرون د سین په سکر سیمه کې یوې دستوري ته په وینا کې وکړې. د دې په ځواب کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره خبرو کې ویل چې احتجاج ته ترهګري نشي ویل کېدی. د زیات اکړه وزیر اعظم د پاناما لیکس په مسله د ځواب ورکولو پر ځای له دې مسلې د خلکو پام اړول غواړي. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوې دریز ملاتړ وکړ. د پروان پنشیر او کاپیسا یو شمیر مدني فعالانو ولسي خلکو د خلکو استازو پرون په لویا غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارو کې د نسبي بدلون هرکلی کړی دی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د ماسکو او ټوکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. لاوروف تیر ورځ وویل چې د افغانستان په حالاتو یې له لوړتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د برتانیا کارګرانو ګوند یا لیبر پارټۍ ادعا کړې چې د لندن د ښاروالۍ څوکۍ لپاره شوي انتخابات د دوی کاندید صادق خان ګټلي. کچرې حتمي نتیجې صادق خان ګټونکي اعلان کړي نو دا به لومړی ځل وي چې یو مسلمان به د اروپایي اتحادیې د یو غړي هیواد د سر خار ښاروال جوړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پرویزې د بندیز لر کېدو لپاره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. ولسمشر اردوغان دغه څرګندونې پرون کړي او د امریکا دفاع وزارت وایي په یمن کې پر القاعده وسلوالو امریکایي بمبارۍ کې د دې شبکې 10 غړي وژل شوي دي.
دا اسرار لمومن چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارو کې څه لیکلي. سراج ظهیر دوی ورځپاڼې لوستي او لنډیز په دې رپورټ کې راغلي دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په ابټ آباد کې د یوې مقامي جرګې په حکم باندې د 14 کلنې جنې د سوځولو پیښې په ټول پاکستان کې غم خور کړی. د ادارې په وینا د جرګې تر لاندې د بې انصافۍ د فیصلو خبرونه خو هر ورځ را روان وو، خو د دې پیښې نه داسې ښکاري چې د ظلم بل مثال به میلاو نه شي. چې د ابټ آباد یوې طالب علم جنې ته د جرګې په حکم باندې لومړی په لوپټې تیزندي ورکړی شوه او بیا وروستو یې په ګاډي کې واچوله او ویې سوځوله. ادارې زیاتوي چې په دې جنۍ یوازې دا تور و چې دې خپلې ملګري لا د خوښې په وعده کولو کې مرسته کړې وه او د دې پیښې افسوسناک اړخ دا دی چې د دې ټول کلي ته پته وه خو د باسره خلکو د یېرې له لاسه یې غږ نه شو کولی. ادارې وایي سوال دا راپورته کیږي چې په ملک کې د یو مؤثره قانون د شتون باوجود د دې جرګو حیثیت څه دی. په سند، بلوچستان، پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د جاګیردارانه او د ظالم نظام او د رسمونو له وجې یو شمېر ماشومان جنکی وجلې شوې، خو حکومت په دې باندې سکوټلې کړنلار نه جوړوي. په کار خدای دې چې د کم عمر جنکو د ودونو ودرولو وژنو او په زور د ودونو مخه ونیول شي. دریا اخر کې وایي چې د دې ټول صورتحال پر وړاندې کې وکتل شي نو داسې ښکاری چې جرګه نظام د دې معاشري د يرغمال جوړولو کوشش کوي. نو باید چې قانون نافذ کوونکي ادارې او عدلیه د جرګي او د غیرت په نوم د وژنو مخه نیولو لپاره خپل کردار ولوبوي او د دې یادې پیښې ملزمانو لا عبرتناک سزا ورکړي چې څوک بیا داسې جرأت نه کوي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، د خیبر پښتونخوا د گورنر په مشرۍ کې صوبایي اپیکس کمیټې غونډه کې د قبیلي سیمو د بې کوره شوو خلکو په واپسۍ غور وشو. ادارې وړاندې لیکي د اپیکس کمیټې لخوا د بې کوره شوو خلکو په واپسۍ کې د توندۍ خبر ډیره ښه ده، خو باید چې دې اړخ ته هم پام راوګرځول شي او کومه فیصله چې یې کړې په هغې په فوري توګه عمل وکړي، ځکه چې روژې ته یوه میاشت پاتې ده. بل طرف ته ګرمي ورځ په ورځ سیوا کیږي، نو باید چې څومره زر کېدای شي چې دا خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. ادارې زیاتوي له دې ضروري خبرداره چې د دې متاثرینو خپلو سیمو کې د بیا آبادۍ ده، ځکه چې د دې خلکو هر څه تباه شوي، نو حکومت لبا د دوی په بیا آبادۍ، هلته د روزګار، صحت او تعلیم په اسانو ورکولو توجه ورکول پکار وي. نو باید چې اپیکس کمیټې راتلونکي غونډه کې دا هر څه په نظر کې وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن ګلای وړاندې کوي. فارن پالیسی مجله لیکي د هند واک لاندې کشمیریان د دغې سیمې د سیاسي حل په اړه حکومتي دریځ ته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي چې د هند حکومت د کشمیر لانجې هوارو لپاره مخلص نه دی. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د لرغوني آثار خوندي ساتلو په موخه الکترونیک عجایبګر ډېر سر پرانستل کېږي. د دواړو مقالو نورې برخې له ګلای اسور.
فارن پالیسی مجلې کې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر لانجه له 1947 کال راهیسې روانه ده. د کشمیر په لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه هم شوي دي. په 1980 او 90 لسیزه کې تاوتریخوالي اوج ته رسیدلې وو چې پاکستان په کشمیر کې د یاغیانو مرسته کوله، خو بیا په 2000 کې په کشمیر کې تاوتریخوالي کې کمی راغلی او داسې هیلې پیدا شوې وې چې دا مسله به په پور امن توګه حل شي. مجلې کې خدا وخت د دې معاملې پور امن حل نه ښکاري. د هند واک لاندې کشمیر کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي او داسې ښکاري چې د ملکانو لخوا د یاغیانو مرسته کې هم اضافه روانه ده. فورن پالیسۍ مجله کې که هند څه هم وکړي په کشمیر کې له ماتې سره مخ دی او دا به تر هغې وي چې تر څو یې د کشمیر په اړه په پالیسۍ کې لوی بدلون نه وي راوستی. د مقالې لیکوال د 2014 کال نومبر میاشت کې د کشمیر سفر کړی و او په هغه ځای کې یې د هندي حکومت د پالیسۍ په اړه له خلکو سره خبرې کړې وې. په دې کې زیاتره خلکو دریز درلودو چې د هند حکومت د کشمیر مسلې هوارولو کې مخلص نه دی. یو کشمیری لیکوال ته ویل چې د هند حکومت ورته د وسلو سپارلو ویلی وو، دوی پرې عمل وکړو، خو له هغې وروسته هیڅ نه دی شوي. یو بل کشمیری وایي چې کله په 80 لسیزه کې حالات ډیر زیات خراب شول، نو په هغه وخت کې د هند حکومت په خبرو اترو زور راوړو، خو اوس له سیاسي حل راوستو څخه په شا شوي دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په عمومي توګه په افغانستان کې خلک ملي اتلان ډیر په درناوي سره یادوي، خو نجیب الله پوپل څوک نه یادوي. پوپل د 1990 په لومړیو کې په کابل کې د ملي عجایبګر چوکیدار وو. په هغه وخت کې چې کله کورنۍ جګړې زور ونیول، نو پوپل سره د نورو ملګرو له عجایبګره تر ټولو نادره او قدیم شیزونه بهر یوړل. په دې کې د سرو زرو یوه خزانه هم وه. ورسپان لیکي د سرو زرو پټ ساتل یو ښه کار وو، ځکه چې په راتلونکو کلونو کې یاغیانو او جنگ سالارانو د عجایبګر 80% شیزونه لوټ کړل. په دې کې د بودا مجسمې، اسلامی آثار او د لومړی پیړۍ کوشان بادشاهي نادرې نمونې شاملې وي. ګارډین وسپانلی کې لته رودری کلونو رئیس پوپل د هغې ډلې غړې دی چې شیکاګو پوهنتون د لرغونو آثارو کارپوهانو او د امریکې د بارونو چارو وزارت په مرسته 300 تبا شوي لرغونی آثار بیرته خپل حالت کې بحال کړي دي. د دې ترڅنګ تر 100,000 پورې نمونې چې په دې وروستو کلونو کې راویستل شوي، غلا شوي او یا له هېواده بهر وړل شوي وي راجمع کړل شوي دي. ورسپانل کې افغانستان به په دې دوبي کې د عجایبګر د الکترونیکي معلوماتو اسانتیا ولري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کډوالو نړیوال اداره وایي داسې شواهد نشته چې ثابت کړي چې هغه تنکي ځوانان چې واسي یورپ ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. په جنیوا کې د دې سازمان ویاند جونیلمن مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دوی ته داسې معلومات نه دي رسیدلي چې د کم عمر کډوالو په اروپایي اتحاد کې ورک شوي دي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې پرون پر اروپایي اتحادیې غږ کړی و چې د هغو تنکیو کډوالو د ورکېدو مخنیوی دې وکړي چې یوازې سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات فرشتې جلال صاحب ریپورټ کې.
د یونیسف اداره وایي تیر کال یوازې 8,000 300 کډوال چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هوغ کډوالو کې چې عمر یې 33 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیه ته تر رسیدو وروسته لا درک شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې یونیسف ویلي چې شاید رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لا درک کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خود مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره دقیق اسناد نشته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
دای وای موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپا اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. د څونی رئیس په اروپا اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کیږي کنه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډیر مهم دی چې د خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي. خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداري ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلی او حتی د قاچاقونکو لاسته لوېدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جون ایلمن وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندېښنې پر ځای ثابت کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان اتنکی ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تشتبل سوي ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوی یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ هم درس پوهیږو چې د دې کسانو ته نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 14 کلونو لوړ دي او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې 33 کلونو کم دی او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیه ته ځي باید په یوه هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 12 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې 3 میاشتو ته لنډه سي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارس پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. پارو پاکی د کډوارو د بهرن پړه د یونیسف د ادارې مسؤلی پرون په جنیوا کې خبرلان ته وویل چې زیات شمیر تنکی ځوانان د کډوالو لپاره له ځنګړو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یو ځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تښتي خطر غوړه ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړنلارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوي وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، ریپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د خلکو د ملاتړ تر څنګ د دقیقو پروګرامونو موجودیت د شفق په نوم د پوځي عملیاتو د کامیابۍ اصلي وجه دی. د دغه وزارت وایند وایي چې د دې عملیاتو په لړ کې د هیواد په مختلفو برخو کې مخالفینو ته ډیر تاوانونه اوښتي دي او په دې وخت کې په ورته وخت کې افغان کارپوهان د افغان امنیتي ځواکونو د دغه عملیات ستای خوای چې حکومت اوس هم لکه څنګه چې اړتیا ده په جنگي مدیریت کې اصلاحات نه دی راوستي. سباون کاکړ رپورت راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر ګواښ لاندې سیمو په نشه کول د امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي او د امنیتي ځواکونو څخه د خلکو ملاتړ په هیواد کې د شفق عملیاتو د کامیاب کېدو لامل نه دی. دغه وزارت ویان دولت وزیري د شفق عملیات په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو د لاسته راوړنو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د شفق عملیاتو په لړ کې به 40 نور تصفیوي عملیات د هیواد په 14 ولایتونو کې ترسره شي. شغلی وزیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ویل چې د شفق عملیات په ترڅ کې د هیواد په مختلفو سیمو کې مخالفینو ته درانه تلفات اورسي دي.
افغانستان حمایت
کردن اسپای مصطلح دی وای افغان ولست افغان انیتی ځکونو ملاتړ کړی. دغه ځکونه د ولسی جرګې او مشران جرګې ملاتړ هم لزان سره لري. په دې خاطر د شفق عملیات په شر ډول پر مخ روان دي. نن ورځ موږ د شفق عملیات په ترڅ کې شل عملیات په 14 ولایتونو کې ترلاسهاندې لرو او درانه تلفات مو مخالفینو ته اړولې دي. شغلی وزیری وای چې تیر شپه افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د شپې په عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو په ولکه کې له وزندان څخه شپېته تنه بندیان هم خوشی کړل. د افغانستان د دفاع وزارت وایند وای چې په بدخشان، سرپل، فاریاب، کندوز، غزنی، ننګرهار، کونړ، نورستان، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه وسلوال مخالفین په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي. نوموړی وایي چې په دغو پوځي عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبلا وشتې، خو د مرګ ژوبلې د ارقام په اړه څه ونه ویل. د شفق عملیات د حمل په دوهمه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پیل شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي و چې د مخالفینو د پټنځایونو په نښه کول، د دوی د کلیدي اشخاصو له منځه وړل او د تحرکاتو مخنیوی د شفق عملیاتو هدف او د 2015 کال لپاره د افغان امنیتي ځواکونو اساسي برنامه ده. په همدې حال کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا د دفاع وزارت له لوري د شفق عملیاتو د بریا په اړه شک لري. د پوځي چارو کارپوه زلمی ورده که څه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې ستایي، خو د عملیات په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو پر مدیریت نیوکه کوي. دا وایي هغه اصلاحات چې باید منځته راغلي وای نه دي راغلي. تر هغه چې په افغانستان کې قانون پلی نه شي، د قانون ماتول شتون ولري، دغه ضد او نقص ګمانونه فکر نه کوم چې عملي شي. تر هغه وخت چې کار اهل کار ته ونه سپارل شي، فکر نه کوم هغه اداوي چې دوی یې کوي سل په سلو کې د قبول وړ وي. امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د شفق عملیاتو د محصولیت خبرې کوي چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي د امنیتي ستونزو د ډېرېدو څخه شکایت کوي. که څه هم افغان حکومت روان هجري لمریز کال له ګواښونو ډک بولي، خو په ورته وخت کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوال مخالفینو سره د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري.
تاسو د سبون کاکړ رپورټ اوریدی. اوس هم راځي د چاهت خان په ژغ کې سندره واورو.
Thank you.
د چاحت خان پر کوم سندر وره دا اوس نیو بل رپورت تر زو د افغانستان د مالی وزارت په چوکاټ کې د ننګرهار د مستوفیت اداري چارواکي وای د نوی پرمختللې اداري سیستم لامل په دیت پنیدلی چې شش کال د تیر کال په پرتله د اواید یا محصول پر راټولو کې 15% زیاتوالی راولي. نور حال د جلال آباد څخه د مشال ډو خبريال پازمنت عابد راکبي.
د افغانستان د مالی وزارت په چوکاټ کې د ننګرهار مستوفیت اداري مشر ډاکټر محمد علم اساغزه وایي چې سکالې د تیر مالی کال پرتله د اوایدو پر راټولولو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. دی وایي چې په 1490 مالی کال کې سباندې 1.5 میلیارد افغانۍ اواید راټول کړي دي.
موږ توانېدلی وو چې په کال 1490 کې د 1493 په پرتله باندې 15% زمونږ په اوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. 1.5 میلیارد او 500 میلیونه زمونږ اواید په کال 1490 کې وو چې دغه رقم د پروسه کال په مقایسه باندې البته 15% افزودي ښایي.
دا چې هغه 100 میلیونه وو چې د اوایدو د زیاتوالي سبب شوی دا پښتنه د ننګرهار مستوفی ډاکټر اساق زیدارنګ ځوابوي.
مستوفیت په اداره کې افمس سیستم او د سکتار سیستم دا هغه لاملونه دي چې زمنګ په اداراتو کې لا پسې زیات شفافیت رامنځته کړي. موږ فنی او مسلکي کسان په کارونو باندې ګمارل دي. زمنګ ټول متشبسین ملي سوداګر تجاران دې ته حاضر شوي دي چې په وخت او زمان باندې خپل مالیه ورکړي چې دغه لاملونه باید زده شي چې په ننګرهار کې د اوایدو کچه لوړه شي.
ډاکټر محمد علم اساق زی وایي چې دوی ټولو سارونکو ادارو ته رسمي مکتوبونه لیږلي چې د مستوفیت ادارې په چوکاټ کې بډي اخیستونکي او بډي خوړونکي دواړه ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
ټول امنیتي ارګانونو ته مکاتب استول دي کچیر د مستوفیت کوم مامور یا همدارنګ هغه څوک چې د سره په معاملې کې شریک وي. زه دې څخه دا غوښتنه کوم چې د مستوفیت مامور او همدارنګ هغه څوک چې غواړي ملي شتمني حیف او مال کې د قانون منګولو ته وسپاري او هغه سره د قانون په چوکاټ کې چلند وشي.
د یادولو ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 2 سلويختمې ماده په اساس د افغانستان هر وګړی په دې مکلف دی چې د خپل اوایدو څخه یو اندازه مالیه یا ټیکس دولت ته ورکړي چې سګنی مالی کال کې مالیه له 2% 4% ته لوړه شوې ده. ډاکټر اساق زی وایي چې د 1495 مالی کال د لومړۍ روبې اواید د 1490 مالی کال د لومړۍ روبې پرته 14% زیاتوالی ښیي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د افغانستان لوګر ولایت هغه سلګونه اوسیدونکو چې دوی ته د یاد ولایت د خوشي ولسوالۍ د مهاجرونو په شارګوټ کې د کورونو آبادولو لپاره یو یو نمبره ځمکه ورکړل شوی و. وای چې سیموال ورته په خپل ځایونو کې د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. دوی په دې کار کې د ولایتي شورا د غړي قیوم خوشوال لاس بولي خو د ولایتي شورا نوموړي وکیل د پر وړاندې د ادا په کله کردوي وایي چې دی په دې مسله کې هیڅ لاس نه لري. همدم ځکه د ملکي سپینول هم په خپله د حکومت کار دی. نجیب الله الخیر په دې اړه رپورټ لري.
د لوګر په ولایت کې له بهر هغه نوی راستنه شوی کډوال چې ځای ادارې ورته د یاد ولایت د خوخی په ولسوالۍ کې د کورونو د آبادولو لپاره یو یو نمرزمه کور کړی وای چې په هغه خارګوټی کې یو شمېر ځای خلک ورته د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. د مهاجرینو د اتحادیې مشر صالح محمد وای چې دوی تستونزه د سیموال په ګډون په خپل حکومت هم جوړه کړې ده ځکه خارګوټی په 8000 جریبه ځمکه کې دی او هلته دا ځمکه بېدوي پرته ده خو ځای ادارې دا سپین ځمکه هم په دعوګیر
د حکومت نمنګه دا خپګان لرو چې هغه د خوخی ولسوالۍ په حدودو کې داوا د 1400 جریبه ځمکه لري او مونږه 8000 جریبه ځمکه دی خواته لرو او پاکه پرته ده. هیڅ داوا په کې نسته خو مونږ ته څوک نه توجیه کوي. دا د مونږ ته توجیه کی د دې مسولیت د دولت لغاړه ده.
یو تن راستون شوی کډوال لمبات وای چې د ځمکه د ملکیت سپینول د حکومت کار دی خو د مهاجرینو ریاست او وزارت دا چنجال هم د دوی غاړه ته ور اچولای دی.
د مهاجرینو ریاست او وزارت دا کار دوی خپل کار په مخ باندې کوي. 10 ځکه باید دوی ځان ته سپینه کی د خپل ځکه باید دوی غم خوړلې وای چې انتقال څه هغه وروسته دوی ولې خپل غم نه خوري ولې خپل وجود اربازان ته نه معلومي.
په ورته توګه یو بل کس قیوم سیال هم خپل ستونزه داسې شریکوي.
دلته په دې خوخی ولسوالۍ کې یو حوزه ده
هغوی دغه ځمکه خپله بولي، حالانکه شریک والا هم ورسره نسته او د هغوی تر شا یو وکیل ولاړ دی هماغه حوزې مربوط. هغوی نه غواړي چې دغه ځمکه د ماجرینو ته توزیع شي. اوس موږ هغه ولس او هغه وکیل ستونزې جوړوي او د موږ د توزیع په وړاندې غیر قانوني خنډونه ایجادوي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی قیوم خوشیوال د پر وړاندې دا ادعا چې د سیموال تحریکوي او د مهاجرینو د خارګوټي د پلي کېدو پر وړاندې خنډونه ایجادوي داسې سپولي او زیاتوي چې د ځمکې د ملکیت د تثبیت لپاره باید حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي.
خو صرف یو ادعا ده، خلق ټول د ما خلق دي، زه د ټولو خادم او خدمتګار یم. هېڅکله زه د خلکو د حسین په خاطر د سوګن په خاطر خن نشم کېدی او نه کېږم. ټول ماته یو سترګې ده، حکومت مسؤل ده چې هر ځمکه چې دوا تصفیه کړي، دوا ختم کړي، حق حقدار ته ورسوي، ځمکه ورته ورکړي.
بلخوا د لوګر مرستیال وری قمرالدین شکیب د خوښۍ په ولسوالۍ کې د مهاجرینو پر خارګوټي دعوی او جنجالونه مني او وایي چې د دې مسالې د سپینوي لپاره ولسمشر اشرف غنی هیئت ټاکلی چې په لنډو ورځو کې به لوګر ته ورشي، دا مسله به له نږدې وڅېړي او د پلي کېدو په اړه به پریکنده فیصله وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري د مشال ریډیو څخه. دا د مشال ریډیو د نسات خبرونو لومړی غړی وي. په دوه مګړی کې بیا هم تاسو ته راځو، خو دغه سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. خو پای ته رسو د علي بابا خان په شق یو سندره د غنی خان کلام ویلی دی. راځي چې علي بابا خان ته غوښتو عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي. په بل غړی کې به بیا هم لتا سو سرایو.
زیم ناست زال جانان یو تصور کې جوړوما، زیم ناست زال جانان یو تصور کې جوړوما، بل استرګي توربما، کل استرګي توربما، کل شونډي خپلوما، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، د غم پہاڑ کی درنا بسری پی ماں، خندرنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں، د سخی گتو دزار شم سنگ کھلے بیشتے اکڑو، د سخی گتو دزار شم سنگ کھلے بیشتے اکڑو، سیو ساس کے خوز گر کی دریا بنا گرزب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، خیشت نظر او خیال دے راکڑو، دسر پسر طوفان کی نکڑ ڈبا لوگا تمام، دیو غم دوی شپاتے چڑتا پٹ تیارو کے ناستو، دیو غم دوی شپاتے چڑتا پٹ تیارو کے ناستو، رو رو پٹ میں زڑو تراغے لک مار دخکار پسما، سیم ناست زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، سیم ناست زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں، ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ مسته او خور زیم ناست تیار بختو کی دنرگس گلو نکتما مرگزا چلتا رکی گا زلانا یا موزگار
مرگزا چلتا رکی گا زلانا